امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
په خوست کې څلور کسان په یو چاودنه کې وژل شوی دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر وای شای چې سپینه ماڼۍ د شمالي کوریا د اټومي وسلو موضوع پینټاګن ته وسپاري، او د عراق صدر اعظم حیدر علیبادی په عراقي کردستان کې د نظامی مداخله ګواښ کړی.
ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې امریکا په دې غور کوي چې پاکستان د هغو ملکونو د لیست نه وباسي چې د ناټو د ټولنې غړي نه دي، خو امریکا ورسره انډیوالي او ملګرتوب لري. یوه ډله امریکایي کارپوهان او د کانګرس غړي په دې باور دي چې روسیه لګیا ده په منظمه توګه په لویدیځو هیوادونو کې د انتخاباتو په دوران کې د سوشل میډیا له لارې د خپلو ګټو په خاطر لاس وهي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې سلسله منشه د دې ساعت خبرونه وایي.
ویلایتی چارواکی وای چې نن غرمه د خوست د ښار د موبایل ټلیفونونو په یو مارکیټ کې د بم په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او دیارلس تنه ټپیان شوي دي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری امریکا غږ ته وویل:
زه دوه روغتونونو ته لاړم چې هغې ته زخمیان او جسدونه انتقال شوي وو. تقریبا 15 کسان ټپیان شوي دي او څلور کسان شهیدان شوي دي.
زمون خبریال ابراهیم رحیمی د چارواکو القول وای چې وژل شوی کسان او ټپیان ملکی وګړي وو. تر اوسه چا د دې حملې مسولیت په غاړه نه اخیسته او طالبان هم څه نه دی ویلي. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویل شوی چې جمهور رئیس اشرف غنی نن د یک شنبه په سهار د لوړپوړي هیئت په مشرۍ ترکمنستان ته ورسېد. دار په بیان کې ویل شوی چې جمهور رئیس باب په اشقابات کې د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قولی بردی محمدوف او د تاجکستان د جمهور رئیس امام علی رحمان سره له ملاقاتونو علاوه په هغه هیواد کې داسې لوبوتو پر نسلو په مراسمو کې ګډون کوي. اشرف غنی بیا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د ګډون په غرض متحده ایالاتو ته سفر کوي. یو لوړپوړی پاکستانی چارواکی د سړک په غاړه د بم په چاودنه کې وژل شوی. د سړک د غاړې د بم چاودنه چې نن د یک شنبې په ورځ د کونړ ولایت سره څیرمه د باجوړ په نارامه قبایلي ایجنسۍ کې وشوه. د مامندو تحصیلدار فواد علي په کې له خپلو څلور ساعتونکو سره یو ځای ووژل شو. د پاکستان د طالبانو تحریک د دغې مرګانۍ چاودنې ذمواري قبوله کړې، او یو ویان محمد خراسانی په خپل یو بیان کې چې د ایمیل له لارې مطبوعاتو ته لیږلې ویلي چې په چاودنه کې اووه کسان وژل شوي دي. ګمان کېږي چې باجوړ کې یو شمېر هغه وسلوال پټ شوي چې په افغانستان کې داعش سره ملګرتیا کوي. سکال ته ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د نړیوال سولې په اړه خبرې کیږي. د بحث د ایجنډا دا یوه مهمه موضوع ده. زیبا خادم په نیویارک کې د امریکا غږ د خبریال ډانیل شرف د رپورټ مهم ټکي تاسو ته دراوړي.
په داسې حال کې چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د کلنۍ غونډې لپاره امادګي نیول کیږي، د دې غونډې په ضد د احتجاجي مظاهرو لپاره هم پلانونه جوړ شوي دي. یو شمېر کسان د برما د سیاسي مشرې آنګ سانګ سوچی په ضد د مظاهرو لپاره راغونډ شوي دي. دغه خلک د روهینګیا د مسلمانانو سره د برما د پوځ او د حکومت د ناروا سلوک او ظلم په خلاف احتجاجونه کوي. دا د یو احتجاج کوونکی محی الدین محمد یوسف غږ دی چې خپل ځان د روهینګیا د نړیوال سازمان د غړي په نوم معرفي کړ، او وی ویل چې آنګ سانګ سوچی چې د اخلاقي نظره غورځېدلې ده کوشش کوي چې دروغ ووایي، نو په دې خاطر موږ غندنه کوو. د نیویارک امنیتي چارواکي وایي چې سکالی د دې غونډې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولی دي. په دې غونډه کې د 103 نوي غړو هیوادونو د دولت او حکومت مشران ګډون کوي، او په ښار کې امنیت ټینګ شوی دی. د نړۍ په مشرانو کې چې په دې غونډه کې ګډ برخه اخلي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی هم شامل دي. په دې نړیواله غونډه کې به په سولې، امنیت، اقتصادي پراختیا او همداشان په ځینو نورو مهمو مسلو خبرې وشي.
زمون غږ د واشنگتن نوري د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي نن د یک شنبه پرز غواخ وکړ کوکردان د ریفرندم په دوران کې د تشدد لاري د ازادۍ د اخیستلو کوشش وکړي د یمن نظامی مداخله وکړي هغه په انګریزي ژبه وویل
For us is illegal. It clearly contradicts the constitution.
زمونږ د پاره دا په کاره توګه یو غیر قانوني اقدام دی او د اساسي قانون سره په ټکر کې واقع کیږي. موږ به د خپل خلکو د ژوند خوندي ساتلو لپاره هر مرو اقدام کوو. ریفرندم یا ټول پښتنه کې دا پښتنه مطرح شوه چې آیا کوردان له عراق نه بشپړ ازادي غواړي او کنه. خو په عراقي کوردستان کې د کوردان نه علاوه په زیات شمېر عرب، ترکمن او ځینې نور اقلیتونه هم اوسېږي چې د ازادۍ مخالف دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی وایي چې متحده ایالاتو د اټومي وسلو له جوړولو نه د شمالي کوریا د منع کولو په خاطر خپل ټول کوششونه وکړه. هیلی نن د یکشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یوې عاجلې غونډې ته په وینا کې وویل چې سپینه ماڼۍ شاید دغه مسله نور د دفاع وزارت ته وسپاري چې سرته ورسوي. په فرانسه کې په اورګاډي کې سپارو امریکایي سیلانانو باندې اسید شیندل شوي دي. د سوری د رژیم پاوز او شیان دیوالانی په دیرال زور کې د اسلامي دولت د مرکزونو د نیولو په خاطر مخ په وړاندې د حرکت په حال کې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی متحده ایالات په غوښتلی چې د ایران په خلاف د هغه په وانا له کوم غلط اقدام نه باید ډډه وکړي. د فلسطین د حماس اسلامي سازمان د ملي تفاهم د حکومت د جوړولو لپاره اقدام کړی. حماس چې پر غزه باندې حکومت کوي نن د یک شنبه په ورځ په یوې بیانیې کې ویل چې خپله اداري شورا ړنګوي او عمومي انتخابات رابلي. د حماس مشران وایي غواړي هغه اختلافات پای ته ورسوي چې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو لپاره پر رام الله کې د فلسطین د خودمختار ادارې د مشر محمود عباس سره پیدا شي او د یو نوي حکومت د تشکیلولو لپاره باید لار خلاصې شي. حماس په 2001 میلادي کال کې په غزه کنټرول حاصل کړ او دا وخت د برېښنا د کمبود په شمول د غزې ترلانګه له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د امریکا د میزوري ایالت په مرکز سینټ لویس کې د دوهمې ورځې لپاره هم د شنبه په ورځ احتجاجي مظاهرې روانې وې. خلک وروسته د جمعې په ورځ د مظاهرو لپاره راووتل چې یو منصفه حیات د پولیسو یو سپین پوستې افسر بری وځمه کا. په هغه باندې څه موده مخکې د یو بې وسلې تور پوستې ځوان د ویشتلو او وژلو تور لګول شوی و. او د برېټانیا پولیسو تیر هفته په لندن کې د بم د چاودنې په تعقیب د شکلان دی یو بل قسم نیولې. پولیسو نن د یک شنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دغه یو شکلن ځوان د هیټرو د نړیوال هوایي میدان سره نږدې د لندن په لیدوس کې خپل کورنه ونیول شو. داو د دې ساعت خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، سی آی ای د پینټاګان نه غواړي چې ورته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د القاعدې او نورو تروریستي ډلو په ضد د بی پیلوټه الوتکونه کار واخلي. د افغانستان حکومت ویلي دي چې په ملک کې د فقر او غربت د درجې یا سطحې د راټیټولو لپاره د یو پلان په جوړولو باندې کار کوي. د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې راځو دې مسلې ته چې ارګ ویلي دي ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس غنی به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډو په جریان کې دا غی تر څنګ د امریکا د جمهور رئیس سره هم خبري وکي. د افغانستان او د سیمې په حالاتو په حق به وغږیږي. جمهور رئیس غنی نن شپه نه وخت د ترکمنستان نه نیویارک ته ځي. په دې حق له د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری رپورت را کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا
رادیو. د جمهوریت صدر دوین مرسل وی چې په پام کې ده جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډو په سنډو کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره د دواړو هیوادو د اړیکو په سر د خبرو اترو ترڅنګ تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي.
امریکا د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی. موږ اړیکې د یو امنیتي او ستراتیژیک تړون په چوکاټ کې سمبالید. په دغه ناسته کې به د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان او امریکا ترمنځ پر همکاري د سولې او امنیت په اړه باندې او همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خبرې ولري.
د افغانستان د جمهوریت صدر دوین مرسل نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې ټاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به نن شپه ناوخته د ترکمنستان د پایتخت اشتقابات څخه د امریکا د نیویارک ښار ته روان شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یک شنبه په سهار له کابل څخه په یو ورځنی سفر د ترکمنستان پایتخت اشتقابات ته رسیدلی دی. جمهور رئیس غنی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی د ملي امنیت سلاحکار محمد علي پتمر د مالی وزیر اکلیل حکیمی د زیربناو په چارو کې د جمهوری سر سلاحکار ډاکټر محمد حمین قیومی د منځنۍ اسیا په چارو کې د جمهوری ځانګړی سلاحکار محمد شاکر کارګر په سوداګری چارو کې د جمهوری سلاحکار او د جمهوری اسد د دفتر د ستراتیژیکو چارو او د رسنیو مرسیل محمد هارون چخانسوري هم ملګرتیا کوي. د واخان مینپال وایي چې جمهوریت غني به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په لومړۍ ورځ د دغې اسمبلۍ ګډون کوونکو ته وینا وکړي.
په وینا ډېره زیاته تروریزم او د تروریزم له امله سیمې او ډېرو هیوادونو ته پروفیشو اندېښنو باندې ور ټوله ده. د افغانستان حکومت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پر سیمه ییز او نړیواله همکاري باور لري او د افغانستان جمهور رئیس بلته د ملګرو ملتو د دویمې ناستې ګډونوالو ته د تروریزم له امله د اورپیشو ګواښونو په اړه باندې سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکاري باندې وټکید.
د افغانستان د جمهوري اسد دویم مرسیل ترکمنستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفر هدف په دغه هیواد کې د سالونان دی پنځم آسیایي لوبو کې چې نن پر سپی ډول پرانیستل شوي ګډون وښوده او وویل چې جمهور رئیس غنی به نیویارک ته د روانېدو وړاندې د ترکمنستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي. د واخان مینپال وایي چې د افغانستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو له امله اوس دا هیواد یوازې پر یوې ترانزیټي لارې باندې متکی نه دی.
په ځانګړې توګه د افغانستان حکومت غواړي چې د منځنۍ آسیا له پنځو هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په اړه باندې ډېرې زیاتې همکاري ولري، ځکه د دغو همکاریو له امله موږ غواړو چې چین د ایران سره وتړو. د افغانستان حکومت د پرله پسې کار له امله نتیجه دا ده چې اوس موږ محدودې یوې لارې ته نوي پاتې سوي. د منځنۍ آسیا همکاریو دا فرصت مهیا کړی دی چې موږ متعددې لارې د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ولرو.
ښاغلی مینپال وایي چې د افغانستان د بهرني سیاست په پنځه حلقو کې منځنۍ آسیا هیوادو سره د اړیکو پراختیا شامله ده، چې له امله د دغو هیوادو سره د افغانستان اړیکو ډېره ښه پراختیا موندلې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې امریکا په دې غور کوي چې پاکستان د هغو ملکونو د لیست نه وباسي چې د ناټو د ټولنې غړي نه دي، خو امریکا ورسره انډیوالي او ملګرتوب لري. د افغانستان حکومت ویلی دی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د تروریزم د محو کېدو سبب کیږي. په عین حال کې د افغانستان پوځي ماهرانو بیا ویلی دی کچېرې پاکستان د دغه لیست نه وایستل شي نو دا به د افغانستان لپاره غټه کامیابی وي. خو په کابل کې د افغانستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن په دې نظر دی چې د امریکا دغه سی غور او یا فرزن دغه سی یو اقدام پاکستان ته هیڅ ډول تاوان نه رسوي. دغه سی غور د پاکستان واکدارانو ته څه پیغام ورکوي؟ رستم شاه مومن وایي دا پاکستان ته یو خبرداری ورکول دي.
تاسو د امریکې چې څه پالیسي ده په دې منطقه کې خصوصا د افغانستان په حواله سره، نو تاسو هغه پالیسي باندې عمل درآمد وکړئ، هغه ومنئ او د حقانی نتورک چې کوم دی د هغې خلاف تاسو کاروایی وکړئ. او په افغانستان کې د امریکې چې څه پالیسي ده دا تاسو د پوره مرسته وکړئ. او چې اته کبازی طالبان مشران دی په کوټه کې یا لکه نو دا خپل وطن نو باسل، نو دا نوې خبر نه زلي خبرې دي نه سره جوړیږي نه. او که امریکای خپل پالیسی سخت کړن نو دا غي مقصد بلای چې پاکستان با چین او روس ته نور هم ورلنسي او مخکې نور لنډيږي. ځکه چې پاکستان ته اوس د امریکای د کومک دومره ضرورت ځکه بنې چې ته چین پراتون کو سو کالو کې د 50 بلین ډالر و انویسټمنت کوي. دا غي په مقابله کې د امریکای یو بلین ډالر د کال د دومره خاص دی خبره نه ده.
یعنی دا رقم خبره چې امریکا کړی دی یا ور باندې غور کوي دا ایس په پاکستان باندې په هیڅ لحاظ تاثیر نه کوي د پاکستان په ولس حکومت؟
نه نه، په ولس خو به لا خوشاله شي چې د امریکای سره دغه شکم نه لګ خبره لګ صفایشي. او مقامات والا او د نور حکومت کې دي شي هغه ته بازي وخت پریشانی وی، او زه فکر کوم چې اوس د دې منطقې حالات بدلیږي او چونکه امریکا او هند یو بل ته ډیر ورډنډیږي نو مقامات والا نور خلک به هم په دې باندې لې اشاره، چونکه امریکا او د هند بس قریبي تعلقات ډیر زیات لکې دي نو اوس باید چې موږ چې کوم چین سره خپل اړیکې نورې هم مضبوطې.
خو هر څومره چې چین سره او روسیې سره د پاکستان اړیکې کلکې وي او مضبوطې وي، بیا هم تاسو فکر نه کوئ چې امریکا په سیمه کې چې څومره قدرت لري په پاکستان باندې په خارجي سیاست کې هیڅ مسله کې تاثیر نه کوي؟ تاسو فکر کوئ؟
نه، که تاثیر کوي خو هغه تاثیر دی چې هغه پاکستان بس غمل شي. که د پاکستان په شا باندې روس او چین ودرېږي، نو هغه تاثیر چې کوم منفي تاثیر دی هسې معمولي غوندې، نو هغه بیا پاکستان هغه غمل شي.
څنګه یې غمل شي؟ تاسو فکر کوئ چې روس د امریکا
اقتصادي کومک کم شي، نو د هغې متبادل خو سی پیک دی. سیاسي مرسته کم شي هم د هغې سلامتي کونسل کې روس او چین دواړه مستقل ممبران دي، او بیا ورسره چې کوم دی پاکستان د ترکیې سره هم اړیکې ښې کېږي، او دلته چې کوم دی بعضې ملکونو سنټرل ایشیا سره هم. نو زه فکر کوم چې بیا پاکستان ته صرف دا مسله پاتې شوه چې هند سره به څنګه اړیکې سموي. پاکستان داسې ګامونه واخیستل چې هند سره اړیکې لږ نارملایزیشن طرف ته لاړې، بیا خو د امریکې دلته به رول چې کوم دی ډېر زیات کم شي.
ښه، اوس یوه بله مسله ده، یعنې دغه دلایل چې تاسو وړاندې کړل، فکر کوئ چې د پاکستان حکومت په عمده اساس باندې چې کوم ضرورت نه لري، امریکایي ته مرستو ته ضرورت نه لري، په دې خاطر باندې د صحیح اقدام نه کوي چې د طالبانو یا مسیډلو یا د هغوی د زالو د ورانولو دپاره اقدام وکړي، د نیولو دپاره اقدام وکړي، یا مثلا په دې کې صحیح د زړه له کومې همکاري نه کوي، نو معنا یې همدا ده؟
نه، اصل کې دا خو موږ ټولې په مفروضو باندې خبرې کوو. عمره خو لا د امریکې پالیسي داسې مخې ته راغلې نه ده. دا خو یو خیال دی چې کېدای شي امریکا پاکستان ته زور ورکړي. که زور یې ورکړ نو پاکستان به دغه شان جواب ورکړي څنګه چې ما وویل، او که زور یې ورنکړ نو بیا به زړه په زړه وي. خو پاکستان او د چین چې کوم دا قربت دی، دا به همدغه شان جاري وي، ځکه چې پای کې پاکستان ته خپل مستقبل په نظر راځي. په دې خطه کې، په دې ملک کې، په دې هېواد کې دومره لوی انویسټمنټ اوسه پورې چا نه دی کړی. نو دغه به یو تاریخي ګام وي د پاکستان د ولس د ژوند ښه کولو دپاره. په دې باندې پاکستان ته کمپرومایز نه کوي. که د امریکې دا مقصد وي یعنی چې موږ دا ویر وو او دا سی پیک چې کوم دی نو مشکلات پیدا کړو، او د پاکستان او د چین چې کوم دا روابط دي دې ته لږ مشکلات پیدا کړو، نو زما خیال نه دی که په دې کې امریکا کامیاب شي. او که چېرته د امریکې دا ارادې خلکو ته ظاهر شي چې امریکا خو د افغانستان نه په هېڅ قیمت باندې وزي نه، او هسې بانې کوي ځکه چې که یو نیم لک فوج بارانی فوج په افغانستان کې ثبات رانوس امن رانوس، نو د ټرمپ سرور سره نور فوج به څنګه چې کوم نیسو بات او امن راولي. دا خبرې دلته پاکستان کې اوس خلک کوي. دا خو اسې پانی دي، خو اصل کې امریکا د افغانستان نه وتلو ته تیار نه ده.
مګر دا خبره چې ټرمپ کړې دي چې د حقانی شبکه تاسو مو ذکر کو چې دې ته د زیان ورکې پناه دې نه ورکې، خو دغه کار خو د پاکستان په ګټه دی کنه، ولې اقدام نه کوي؟ دا
واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
آشنا رادیو در نوریدونکو، رستم شاه مومن پخوانی ډیپلوماټ د افغانستان په باره کې د همدې موضوع په حق لچې مخکې معلومات ورکړل. د نورو پښتنو ځوابونه هم ویلي دي. د هغه د مفصل مرکې د اوریدو لپاره د امریکا غږ آشنا رادیو ویب پاڼې ته ورشي، pashtovoa.com. د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د افغانستان حکومت وی په دغه هیواد کې د فقر د اندازې د راټیټولو لپاره د یو پلان په جوړولو باندې کار کوي. جمهور رئیس غنی د فقر د راټیټولو لپاره د عالی شورا په لومړۍ غونډه کې یوې ګډې کمیټې ته وظیفه سپارلې ده چې لومړی په دغه هیواد کې د فقر اندازه او عوامل معلوم کړي، چې بیا یو جامع پلان جوړ شي او د فقر د له منځه وړلو لپاره کومک وشي. د امریکا خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د فقر د کموالي خدماتونو وړاندې کولو او د ولسی مشارکت عالی شورا لومړنۍ غونډه پرون ماخام په ارکه جوړه شوه، ترڅو په دغه هیواد کې د فقر د کچې راکمولو، د عواملو د موندلو او په وړاندې د اغیزمنې مبارزې ترسره کولو لپاره د یو جامع پلان او طرزالعمل په جوړولو کار وکړي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب الله آزاد امریکا غږ آشنا ته وویل ولسمشر غنی په دې غونډه کې یوې ګډې کمیټې ته دنده سپارلې چې لومړی په دغه هیواد کې د فقر د کچې شمیره معلومه او عوامل یې پیدا کړي چې له دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره د یو جامع پلان په جوړولو کې مرسته وکړي. د ښاغلي آزاد پر وینا د اقتصاد وزارت، د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت او د مرکزي احصایي خپلواکه اداره پر دې کار کوي چې لومړی په افغانستان کې د فقر د کچې کره شمیره معلومه کړي او په اړه یې د شورا راتلونکي غونډې ته خپل رپورټ وړاندې کړي.
د قامه ټولنو وروسته د دوه مرحله دا ده چې د فقر عوامل په ګوته شي، چې عوامل څه شي، لاملونه څه دي، او د هغه وروسته یو سرتاسري طرزالعمل جوړیږي، یو پلان جوړیږي چې هغه د مخې د فقر کچه راټیټ شي. کله چې عوامل لاس راشي د فقر د کچې ټیټول لپاره بیا موږ طرزالعمل جوړو.
آزاد زیاته کړه له فقر سره د مبارزې په برخه کې لومړنی محروم قشر ښځې او ورپسې ځوانان دي چې په نوي طرز العمل کې به ورته زیاته پاملرنه وشي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د فقر له منځه وړل او یا د فقر د کچې راکمول اوږد مهال او زیاتې پانګونې ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون امریکا غږ ته وویل د اقتصادي ودې پروګرام یا د فقر د له منځه وړلو پروګرام یو څو سکتوري برنامه ده چې دا باید د هیواد د انکشافي بودیجې له لارې، د کاري فرصتونو د رامنځته کولو پر سر د پانګونې له لارې، د ځوانانو او اوزګارو خلکو لپاره د کار زمینه برابره شي چې ورسره سم د تولیداتو او ملي عایداتو کچه زیاته شي. دا د فقر د کچې راکمولو او د اقتصادي ودې په معنا ده. افغان حکومت په داسې حال کې د فقر پر ضد د مبارزې لپاره د طرز العمل پر جوړولو کار پیل کړی دی چې نړیوال بانک په افغانستان کې د فقر د کچې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د نړیوال بانک د وروستي رپورټ له مخې په 2016 کال کې په افغانستان کې د فقر کچه 9.5% ته لوړه شوې چې دغه شمیره په 2014 او 2015 کلونو کې 6.5% ته رسیدله. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د آشنا رادیو در نوریدونکو، نیویارک ټایمز په نننۍ غني کې لیکلي دي چې سی آی ای د پینټاګان نغواړي چې ورته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې په القاعده او نورو تروریستي ډلو باندې د حملو لپاره د بی پیلوټ الوتکونه کار واخلي. منګ د افغانستان د حکومت د نظر د معلومولو لپاره د دفاع د وزارت د نطاق دولت وزیري سره دا مسله مطرح کړه. هغه داسې وویل:
ما هم خبر د مطبوعاتو لاري اوریدلې ده، د دې دوه مملکتونو په منځ کې خبره ده. که د افغانستان حکومت او د متحده ایالاتو حکومت هر پریکړه وکړي هغه زموږ ته د منلو وړ ده. دفاع وزارت د خپل دولت، د خپل حکومت د ټولو پریکړو نه حمایت کوي او ملاتړ کوي. که هغه پریکړه وکړي موږ یې ملاتړ کوو، او که د افغانستان حکومت پریکړه ونه کړي موږ یې ملاتړ نه کوو.
که چېرته افغان حکومت ملاتړ وکړي او سی آی ای په افغانستان کې د تروریستانو د وژلو د هوایی بریدونو واک واخلي، د دفاع وزارت مرسته به دوی سره څنګه؟
د افغانستان حکومت چې هر پریکړه وکړي هغه به د افغانستان په ګټه وي. د افغانستان د دفاع وزارت دغې نه ملاتړ کوي. د افغانستان دولت او حکومت داسې پریکړه وکړي چې هغه زموږ د خلکو په ضد وي، زموږ د خلکو په نقص باندې وي. زه بیا تکراروم چې د افغانستان دولت او حکومت چې هر پریکړه د متحده ایالاتو سره وکړي د دفاع وزارت لپاره د منلو وړ ده، او موږ د هغې نه حمایت هم کوو، مرسته هم ورسره کوو. هر څه چې په افغانستان کې کېږي، هوایي بریدونه، هغه د دفاع وزارت سره په هماهنګۍ کې کېږي. دلته په افغانستان کې اوس هیڅوک حق نه لري چې مستقلانه عملیات وکړي یا بندیخانی ولري او یا مثلا اهداف له منځه ویسي. هوایي پوځونه د ناتو غړي هیوادونه حمایت قاطع یا د امریکا متحده ایالات چې کوم بریدونه کوي زموږ سره په هماهنګۍ کې کوي. کله چې په ساوکو ادارې ملي نظامي کې هغې بحث وشي، لوی درستیز د قوه مسله اجازه ورکړي، بیا هدف د برید لاندې نیول کېږي. نو دلته په خپل سر باندې څوک بریدونه نشي کولی.
بله، که چېرته هوایي بریدونو واک سی آی ای ته ورکړي، څه فکر کوئ دلته د ملکي وګړو د خوندیتوب دپاره حکومت، خصوصا دفاع وزارت، څومره جدي دی په دې برخه کې؟
که چېرې د افغانستان حکومت او دولت په هره فیصله وکړي، هغه فیصله به زمونږ د دفاع وزارت سره په هماهنګۍ کې که برید کېږي، که هوایي برید، په هماهنګۍ کې به اجرا کېږي. د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو نه هم جلوګیري وشي او اهداف هم په هماهنګۍ کې له منځه لاړ شي. که نه وي، دلته دفاع وزارت کې ملي ساوکو اداره ده، په هغې کې ټول مسایل بحث لاندې نیول کېږي، تجزیه کېږي، تحلیل کېږي، بیا د عملیاتو اجازه ورکول کېږي.
بله، ډیره مننه وزیر صاحب کور ودان
خدای دې لار خوشاله اوسه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، پرون د سپتمبر په 14مه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په طرفدارۍ په سلګونو کسانو د واشنگټن د سلی سره غونډه وکړه چې د ټولو مارشونو مور بلل شوه. د امریکا خبریالې ایزابیل کوکولی رپورټ راکړی دی.
بیل توقعونه په احتجاج چې د تورپوټی کې لویوس ماتر د ډلې فایلین چې د ټرمپ په طرفدارۍ غونډې ته نږدې وو شامل شول. دغه تاوتریخواله هغه وخت غله شو کله چې د غونډې ویاند دوی سټیټ را وبلل. د ټرمپ د طرفدارې غونډې ویاند وای موږ دوی ته وښودله چې موږ د دوی سره هم مینه لرو، دوی غواړي چې څرګند شي او اجازه لري چې زما له سټیج نه خپل ځانونه څرګند کړي. د ټرمپ د پلوي غونډې منتظم د دغې ډلې د فعالینو یو مبارز ته مایکروفون ورکړه. د تور پوستې لویس ماتر د ډلې رئیس هاک نیوسم وای موږ واقعا غواړو چې امریکا بیا ستره کړو، موږ دا کار په ګډه کولی شو. دواړه خواوې د اتحاد او د یو بل سره د خبرو په باره کې وغږېدلې او وروسته بیا د یو بل سره روغبړ وکړه. هاک نیوسم بیا وایي
I felt like I was helping two people who don't agree, who don't understand each other.
ما اخه احساس وکړ، ما داسې احساس وکړ چې یو بل سره ارتباط پیدا کوم. ما احساس وکړ لکه چې زه د دوه داسې کسان سره مرسته کوم چې د یو بل سره موافق نه دي، یو بل نه درکوي او یو بل وس خ پیژني. دا یو خاص څه دی. زه فکر کوم چې دا هغه څه دی چې موږ پر اختیار په دې نړۍ کې ور باندې پرمختګ کوو. د ټرمپ لویانو هیله درلودله چې ملي پارک په زرګونو کسان راشي، مګر په آخر کې په سلګونو مظاهراتیانو خپل بیرغونه د ټرمپ په طرفدارۍ رپول. چې ټرمپ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په عمومي غونډه کې د برخې اخیستلو نه د مخه د هفتې آخرې په نیوجرسي کې په خپل ګلف کلب کې تیر کړ. د ټرمپ په طرفدارۍ مظاهره د هغه واړه احتجاج نه وروسته وشوله چې سهار مهال د سپینې ماڼۍ مخې ته شوې وه. دغو احتجاج کوونکو له ټرمپ نه وغوښتل چې د 2016 کال د امریکا په انتخاباتو کې د ماسکو د مداخلې نه د غچ اخیستنې له کبله د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په خلاف کلک اقدام وکړي. تقریبا زرو تنو احتجاج کوونکو د لنکن د یادګار سلی سره مظاهره کړې وه. دغه ډله ځان ته جوګالو وایي، نه د کوڅې داړه ماران، او فدرالي حکومت نه غوښتله چې د کوڅې د داړه مارانو لقب نه واخلي. دغه ډلې په تختو دا شعارونه لیکلي وو چې موسیقي جنایت نه دی او زه یو جوګالو یم، نه د داړه مارې ډلې غړی. د دغې ډلې او د دې د طرفدارانو دا لومړی مارش دی چې د هغه لقب په خلاف یې کړی چې امریکایي چارواکو ورته ورکړی دی. دغه موضوع د 2018 کال د تحقیقاتو د فدرالي ادارې له رپورټ نه سرچینه نیسي چې وایي جوګالو د داړه مارۍ سلوک څرګندوي او په جنایي فعالیتونو او تاوتریخوالي کې لاس لري.
د سات د مهم خبرونو غټکی او ځلې بیا ولایتي چارواکي وایي چې غرما د خوست ښار د موبایل ټلیفون کې مارکیټ کې د بم په 14 کې څلور کسان وژل شوي او 13 کسان ټپیان دي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا کې ویل شوی دي چې جمهوري ریاست اشرف غني نن د یکشنبه په ورځ د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ ترکمنستان ته رسېدلی و. اشرف غني په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې کې د ګډون په خاطر بیا متحده ایالاتو ته سفر کوي. یو لوړ پوړی پاکستانی چارواکی د سړک په غاړه د بم په 14 کې وژل شوی. د سړک د غاړې 14 چې نن د یکشنبه په ورځ د کونړ ولایت سره څیرمه د باجوړ په نارامه قبایلي جنسه کې شوی، د مامون د تحصیلدار فواد علي په کې د خپلو څلورو امنیتي ساتونکو سره وژل شوی دی. پاکستانی طالبانو دغې مرګانۍ حملې ذمهواري قبوله کړې. سږ کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په غونډه کې د نړیوالې سولې په اړه خبرې کیږي او د بحث د ایجنډا یوه مهمه موضوع ده. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی نن د یکشنبه په ورځ اخطار ورکړ که عراقي کردان د ریفرنډم په دوران کې تشدد وکړي، دوی به نظامي مداخله وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وای چې متحده ایالاتو د اټومي وسلو جوړولو نه د شمالي کوریا د منع کولو په خاطر ټول کوښښونه کړي دي. هیلی نن د یکشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې عاجله غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې شاید سپینه ماڼۍ اوس دغه موضوع پنټاګن یا د دفاع وزارت ته وروسپاري.
یوه ډله امریکایي کارپوهان او د کانګرس غړي په دې باور دي چې روسیه لګیا ده په منظمه توګه په لویدیځو هیوادونو کې د انتخاباتو په دوران کې د سوشل میډیا له لارې د خپلو ګټو په خاطر لاس وهي. د کردستان نیمه خود مختار سیمه ییز حکومت نیت لري چې په راتلونکي هفته کې د خپلواکه کېدو دپاره ریفرنډم وکړي. دا مطالبه په آینده خپرونه کې واورئ. اوس د امریکا غږ آشنا راډیو د بلې خپرونې ته غوږ ونیسئ.